ژوند په شیبو کې.
جوړونکی ومان نیازی.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نن خبرونه مو د پښتو محلي موسیقي د یو داس صنف په اړه ده چې نن سبا سندرغاړو هیر کړی دی.
زه داسې داستان وایم که د چا یاد و زه زرو پرې ورته جریمه ورکوم.
دا مطلب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
خبر ما دور زما زینا دسر کو لب پجام کی دے زہرا کرو او سہاسل زما ددی سر فرا زینا د اخلاص پزہل باسا سر
و عزت منو اوریدن کو. د پښتو کلیوالي یا محلي ساز ځینې شکلونه خورا مشهور دي، لکه د ټپو، داستانونو، چاربیتو او نور. د ټپو شکلونه د پخوا په پرتله خورا بدل شوي، خو داستان نه یوازې دا چې پالل شوی نه دی، ډیری سندرغاړو کورت هیر کړی. پخوا چې به سازیانو ساز کاوه او شپه به پخه شوه، نو سندرغاړي به خامخا داستان باله. د داستان جوړښت لکه قصیده، مطلع او مقطع لري. قافیه او ردیف پکې پالل کیږي. د ځینو داستانونو بیتونه تر 500 اوړي، خو داسې داستانونه هم شته چې یوه کیسه په څو قافیو کې بیانوي، په برخو برخو یې ویشي. معمولا داستانونه په حماسي یا صوفیانه کلام پیلیږي، وروسته ورو ورو سا اخلي او مستیږي، لکه بابولاله چې په پیل کې ورو او بیا یې راګ و تال بدلیږي او مستیږي. داستان معمولا د حاضر مجلس په دعا او ټپو پای ته رسیږي. ځینې داستانونه لکه د آدم او درخانۍ، د یوسف او شیربانو، د موسی جان او ګلمکۍ ډیر مشهور دي. افغان شاعر او څېړونکي عبدالله صادق د موسیقي په اړه څېړنې کړي. له دبا وورو چې داستان په کومو سیمو کې ډیر بلل کیږي او د دې علت څه دی چې سندرغاړي یې نن سبا نه بولي.
که د داستان په ادبي اړخ باندې خبره کوو، داستان هم د پښتو ادبیاتو یو زوړ صنف دی او له پخوانه ویل کیږي، او شاید هغه وخت کې چونکې لیک لوست ډیر عام نه و، بیا د رسونې ذرایع هم کمی وی، لکه ریډیو، ټلویزیون، فلم، ډراما، دا ډیر شیان موجود نه و، مجله نه و او بل نه. نو داستان بیا د موسیقي سره د څه خبره متړل سو او د رسونې یوازنۍ ذریعہ موسیقي و. چې د ډیر پخوانه دغه دوه دقیق تاریخ ما ته په ذهن کې نه راځي چې زه وایم چې کوم وخت نه به پیل شوی، خو له ډیر زوړ دی. او دغه داستان هم طبیعي ده چې په دې کې یوه کیسه مثلا بیانیږي، د یو هیرو کیسه، د دو عاشقانو قصه په دې کې بیانیږي، یا د یو جنگي اتل قصه په دې کې بیانیږي، یا داسې بل پیښه سوي دردونکي غمونکي.
کلے وقت ری دغل کے نا مین تو کس دٹو کو کسی ندی
دا دی موسیقی اړخ ته رازو چې په موسیقی کې د هرې سیمې موسیقی ځانته یو ځانګړنه لري، ځانته خصوصیات لري. په مجموع کې موسیقی د کلاسیک غنا نشو بیلولای، هغه د مور ګڼل کیږي. او نو اوس د داستانونو بیا زیات دود راګونه دی، یو څو راګونه دي، مثلا لکه پهاړی یا لکه ضلع ځینې ورته دی نور نومونه مخلي، یا لکه هغه ورته وایي بیروی. دا څو راګونه دي چې په همدغه کې دغه داستانونه همدغه ولسي سندرغاړي او نرمندانې وایي، او تر کومه حده پورې چې د ده د ریدم خبره ده، ریدم یا تال چې دی له دې داستانو سره یو ځانګړی تال غږیږي، او دا ځانګړی تال د پښتو تینګړه په نوم باندې یادیږي. دغه داستانونه چې اکثره وایي، خو بیا د دې لکه د لغمان چې داستان څنګه شروع کیږي، دا د دینه فرق لري. لکه د پېښور مثلا یو سندرغاړی هنرمند چې څنګه داستان شروع کوي، یا د کونړ څنګه شروع کوي، طبیعي خبره ده داستان هم په دغه طرفو کې زما پان همدغه لکه هغه اصلي ځایونه دي چې که موږ ورته ګورو. او ریدم یې تر ډېره هدا پوری اندقه د پښتو په تینګړه کې ویل سوی، هغه بیا هغه خپل هنرمندان د تبلی استادان یې پکې بیا د چا خبره خوشختیانی کوي، هغه د دې کاری. او ټیمپو یې چې دی لکه سرعت یې هغه بیا در هنرنو خپل یو لال لري، څوک تیز لګیږي، څوک سلو لګیږي، خو بیسې یې وي.
ګرانو ملګرو السلام علیکم، زه ستاسو په خدمت کې د یوسف خان شیربانو بدله پیش کوم.
دغه دا اوس چې د هغه لک تت ښکاري وجه هم دا دی چې د دې بدیل او نورې متبادلې لارې منځته راغلې، د داستان اړخ اوس کمزوری شو. داستان اوس چې دی په موسیقي کاورې هغه نه کتلی شي چې یو فلم وګوري، هغه ما هغسې یو ستوري ده، یو کیسه ده، کسی کې یو ډرامه وګوري نو بل هغه وګوري. بل اړخ ستاسو د پښتنې د موسیقي د آلې، دغه د پښتو په موسیقي کې خو دغه په داستانونو کې سیتار منګای رباب هارمونیا یا چې موږ تاسو ورته باجا وایو، دا خدا کا مشہور علی دی سره چې دغه سره غږی دلی او موږ تاسو یو
پاسرای مینا وهو ما پسې بشارې کشوا د بل دغارې نو بیا ور پلار خو یې خوشالي ته اخستې پیسې دی د نور ستر کې سرې دی نو بیا د نور دې پر پاس نو پلار یې واخستې کلدارې بس لري مازدارې
په اوسنیو سندرغاړو کې فضل رحمان وحدت ډیر داستانونه وایي. ومن مرکه ورسره کړې ده، دلې د اوریدلو بلنه درکوم.
وحدت صاحب، ما ستاسو شعرونه هم لوستي دي، او د دې تر څنګ ما ستاسو داستانونه اوریدلي دي. تاسو که لومړی مخکې تر هر څه د داستان د شعر په اړه یو څه معلومات راته راکړئ چې د دې د شعرونو جوړښت څنګه ده؟
ډېره مننه. د داستان په هکله باید درته ووایم چې زموږ د مشرقي په موسیقي کې یو خاص سبک موجود دی، یو د مشرقي موسیقي د موسیقي په ډګر کې یو خاص صنف دی. زمونږ مجلسونه داسې دي چې د رباعي غزل نه شروع کیږي، دوه سندرغاړي معمولا دوه سندرغاړي سره پاسیږي، یا کینی یو رباعي کې بل غزل کوي، بل رباعي کې بل غزل کوي، درې څلور غزل سره خطه پورته کوي، دا غنه ورسته په منځ کې دا ځای بیا د داستان دی. نو داستان تقریبا تر دیش تو کړیو تر سلويختو کړیو پورې داستان وي. او خصوصیت د داستان دا ده چې موږ قصې هم لرو، قصې هم په داستاني شکل باندې، ولې قصې چې دي هغه بیل بل پړکونه لري، او داستان چې دی ټول په یو قافیه باندې لیکل کیږي، که دیش بندی، که سلویخ بندی، حتی که پنځوس بندی، ټول مطلع مختا او انتری ټول معلومی دی.
د دې داستانونو ویل به په کومو کلونو کې رواج شوي او لومړني سندرغاړي څوک چې داستانونه یې ویلي؟
زه فکر کوم چې دا زما په شخصي نظر باندې زه چې کوم څومره معلومات لرم دا داستان د هغه وخت نه راوتل دی چې څه وخت به په ژمي کې دغه د کلي خلک د کلي په حجره کې راټولېدل، هلته به نثري قصې کولې، کتابونه به وو، بیا منظومې قصې راووتلې. کوم څوک په دې کلي کې چې باز ښه آواز خاوند او سواد به لرو دا کتاب به لوسته او د داستان په شکل باندې بعد د خلکو ټول ورته غوږی خود نو د شپې تر 12 تر 1 بجې پورې به دوی ناسو دغه داستانونو قصې به اوریدل او د دینه به خوند اخستو. پس دغه نشې د ربا په ارمونه او تبلا او داشان را پیدا شول، داستان میدانو ته هم راووتو. ځکه د داستان یو خاصیت دا دی چې خلک ښه اوري، دغه په مطلب باندې ځان پوهیږي. په همدې خاطر باندې داستان په موسیقي کې خپل خاص ځای ونیو. پس د داستان نه به چې نور هر څه سندرغاړي ویل نو خلکو به په ښه مینه او په شوق باندې اورېدل. نو زه فکر کوم چې د دې د موسیقۍ د راوتو سره داستانونه هم راوتلي دي.
عزت من اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه. د داستان په اړه د وعدت صد د مرکې پاتې برخه په راتلونکي اونۍ کې مې روي. کمو د ازادۍ رادیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، او کمو له پېښور لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 2 4 4 یونیورسټی ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیا او په عزت اوس. عبادت مو په عادت باندې بدل شو.